باشد که
څلور بچی شوی احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربه السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویسټ ویلی په ټول افغانستان کې د ګډو ګټو پاړه پیاوړې اجماع لري. وبخښي دی وی ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو پاړه پیاوړې اجماع لري. شاخلی ویس پنچن مینا وخت پر خپل ایکسپان لیکلی چې تاسو د دوه له کانفرنس بیرته واشنگتن ته سون شوی دی. د لیکلی دی چې افغانانو سره د مرستو لپاره کل کلک تعهد موجود دی، خو تر څنګ د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندیښنې شته. د 1 فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه و. توماس ویس ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. د ښاغلي ویسټ د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي. په افغانستان کې په عام محضر کې د دوو کسانو تر قصاص وروسته ملګرو ملتونو وویل چې د مرګ سزا مخالف دی. د ملګرو ملتونو د سرمشي وین سټیفن دوجارک پرون په نیویارک خبریالانو ته دا خبره وکړه چې ملګری ملتونو په قاطعیت د مرګ د سزا د کارونې مخالفت ته دوام ورکوي. دوجارک دا څرګندونې داسې وخت کړي چې د طالبانو سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې په قتل دوه تورن کسان په غزنی کې په عام محضر کې قصاص شول. په همدې حال کې د بښنې نړیوال سازمان هم نن په یوه اعلامیه کې له طالبانو د هر ډول اعدامونو او د مرګ سزا د ختمېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په خپل ایکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده. یو نسبتا سپکې زلزلې نن سهار د کندوز ولایت ځینې برخې ولړسولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د ریختر په مقیاس د دې زلزلې د شدت اندازه 4.6 وه. په دغو معلوماتو کې ویل شوي چې د دې زلزلې مرکز د کندوز جنوبي برخې وې. تر اوسه په دې زلزله کې د اوښتې مرجوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د امریکا د متحده ایالاتونو له کانګرس څخه غوښتي چې د کیف لپاره د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. زلنسکي ویلي دا مالی مرسته به له اوکراین سره د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې په دفاع کې مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه خبرداري ورکړ که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تسخیر کړي، د ختیځ اروپا پر لوري به نور هم مخکې لاړ شي. روسیې نن سهار هم پر اوکراین د بی پیلوټ الوتکو تازه حملې کړي چې لږ تر لږه درې کسانې وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي. د اوکراین پوځ او محلي چارواکو نن جمعه ویلي چې د اوکراین هوایي مدافع پر اودیسا، میکولایف، پولتاوا، دنیپرو پتروفسک او خارکیف سیمو د یو دیرش ویشتل شویو الوتکو له ډلې درې درویشت یې نسکوري کړي دي. د اوکراین د پوز په وینا په اودیسا کې د روسیې د یو بی پیلوټ الوتکې ټوټې پر یوې ودانۍ لګېدلې او په یوه ساحلي سیمه کې درې کسان مړه کړي دي. د دنیپرو پروفسک محلي والي سرهی لیساک په ټلګرام کې لیکلي په دنیپرو کې یوه بی پیلوټ الوتکه پر یوه دنګه ودانۍ لګېدلې او اته کسان یې ټپیان کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ له طالبانو غوښتي چې د نوي لمریز کال له پیلېدو سره سم د نجونو مکتبونه پرانیزي. وړاندې دا څرګندونې لرو او یو شمېر نجونو هم له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا غوښتنه کړې.
دولتي چارواکو څخه دا هیله لرو تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او مکتبونه نور
دا وطن ځان ته په سړو نه آبادېږي.
په پاکستان کې له څو ورځو راهیسې ایکس یا پخوانی ټویټر بند دی.
حکومت غواړي چې دنیا ته پته ونه لګي چې په پاکستان کې دا وخت سره روان دي. تخصصي توګه دا چې په پاکستان کې په ټاکنو کې څه قسم ټګي شوي ده.
په کونړ کې له پاکستان له راستنو شویو یو شمېر کډوالو سره مرستې شوي.
هری کورنۍ ته 50 کیلو وړو لس قطې شیدې، 2 لیټر غوړي، 3 پاکټه مکرونی، لس بوتله تلوخو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
په کندوز په ولایت کې خو تقریبا په حدود 800 فعال فارمونه موږ لرو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد توماس ویسټ پر طالبانو ژغ کوي چې نوی تعلیمي کال را روان دی، نور د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې پرانیسي. په دې ترڅ کې یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې څه باندې درې اونۍ نوي تعلیمي کال ته پاتې دي، نور دې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو دروازې نه بندېږي. تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته نږدې یوه میاشت پاتې ده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. نوموړي تېره ورځ په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ټولیزو ګټو په اړه پیاوړی اجماع شته. ښاغلی ویسټ چې تازه د دوحې له کانفرانس واشنگټن ته ستون شوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د قطر له هیواده د کانفرانس جوړېدو له امله مننه کړې. په همدې حال کې یو شمېر نجونې غواړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ورته د پاتې زده کړو اجازه ورکړل شي. د ننګرهار اوسیدونکي زرلختي او د کابل اوسیدونکي نویدی ازادي راډیو ته وویل
دا چې تعلیمي کال شروع کیږي موږ باید مکتبونو ته لاړ شو، کورسونو ته لاړ شو، پوهنتونونو ته لاړ شو، وظیفو ته لاړ شو. دا وطن ځان ته په سړو نه آبادیږي. تاریخ ګواه دی چې ښځو څومره مېړانه ښودلې ده. تعلیم زموږ حق دی، زموږ حق د خپلو لاندې کیږي نه، موږ ته د خپل حق راکړل شي.
دولتي چارواکو څخه دا هیله لرو تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او مکتبونه نور خلاص شي تر څو زده کړه وکړو او د هیواد په نیکمرغۍ او آبادۍ کې رول ولوبوو.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه چې د نوي لمریز کال په پیل کې به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي کنه رسمي سندي ویلي، خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په کابل کې د نجونو د دینی مدرسې د فراغت یوې غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو زمینې په برابرېدو ټینګار کړی. هغه ویلي چې د پرمختګ یوازینۍ لار زده کړه ده او دا چې علم په نارینه او ښځینه دواړو فرض دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوحې په غونډه کې افغانستان سره د مرستو د کلک تعهد خبره هم کړې. ویلي دي د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې موجودې دي. د ښاغلي ویسټ په بیان کې راغلي د اقتصاد په اړه د افغانانو روښانه ژمنې واورېدل شوې او په تیر کال کې له 26 میلیونو څخه زیاتو افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د نړیوالو هڅو بیا کتنه وشوه. نوموړي دغه شان زیاته کړې هیڅ هیواد نه غواړي چې له افغانستانه ورته د ترهګرۍ ګواښ پېښ شي. نوموړي د ګڼو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکیلو په باب د طالبانو د بندیزونو د عملي کېدو یادونه هم کړې چې په خبرې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د ارزونې پر بنسټ د کوکنارو کرکیله 95% کمه شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان مدني ټولنې له استازو سره د لیدنې یادونه هم کړې. هغه ټینګار کړی چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبره یې باید د افغانانو ښېګڼې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په چمن کې د زرګونو خلکو د پرلت نن 113 ورسته. د پاکستان حکومت تر اوسه د اعتراض کوونکو غوښتنې نه دي منلې. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي چې غوښتنې ونه منل شي. په چمن کې دا پرلت چې زرګونه برخوال لري د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودلو شرط لغوه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په چمن سیمه کې په زرګونو پرلت کوونکي وایي تر هغه به خپل پرلت ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک له لارې د آزاد تګ راتګ په تړاو د دوی غوښتنه نه وي منلې. یو پرلت کوونکی عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
او موږ حکومت ته دا ثابته کړې ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غوښتنې غوښتونکي دي او پر دې غوښتنې د حل دپاره چې دي 110 ورځې پرلت پر دا باندې ناست دي. دا نه حل شوی در هغو پورې به زموږ احتجاجونه دا دغسې په دوامداره شکل باندې روان وي.
د پرلت بلغړی او د بلوچستان نېشنل ګوند یو چارواکي ساجد ترین هم وویل
بلوچستان کې چې کوم زموږ د بارډر علاقہ ده د بارډر خلق دي چې دلته نن د روزګار بل یو ذریعہ نسته نو دا غو ټول کار چې دی هغه د تجارت او د بارډر تجارت دی چې باندې ولس یوازنی غوښتنه ده بای چې دا پرې پابندې نه دي دا کې شرایط چې دی د پاسپورت غا د ویزې غا دا ممکن نه ده.
هغه ادعا کوي چې اعتراض کوونکي پرون د پولیسو لخوا محاصره او انیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له دغه هېواده د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو امر ورکړ. د پاکستان حکومت هم له پاسپورت او ویزې پرته د چمن او سپین بولدک پر لاره د دواړو هېوادونو د اتباعو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړې د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. په چمن کې اوسنی پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې روان دی او زرګونه برخوال لري. د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودلو شرط لغوه کړي. لاریون کوونکو د خپل لاریون په ترڅ کې د چمن سپین بولدک دروازه هم د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت پر مخ تړلې ده. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د قاچاق د مخنیوي او د چمن سپین بولدک د لارې د امنیت د تامین په موخه یې د ویزې او پاسپورت درلودل شرط کړي دي. د دې پرلت د دوام له امله تر اوسه څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د اعتراض کوونکو غوښتنې ته مثبت جواب ورکړي که نه.
په چمن کې د پرلت نن 138 ورځ ده. دوی غواړي چې له افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت آزاد وي او بندیزونه دې لرې شي. په پاکستان کې ایکس یا پخوانی ټویټر د فبروري د 8 نیټې له انتخاباتو وروسته بیا بیا بندي شي او په وروستیو کې له 2 ورځو راهیسې سر پر سر بند دی. د پاکستان حکومت په دې اړه هیڅ نه دی ویلي، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې حکومت نه غواړي چې خلک د انتخاباتو پر نتیجو د ایکس شبکې له لارې اعتراض او احتجاج وکړي. تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال وسیم سجاد پور راپور کړي.
ایکس چې په تیر وخت کې د ټویټر په نامه یاد وو، د تیرو څلور ورځو نه د پاکستان حکومت لخوا بند کړل شوی دی. د ټولنیزو رسنیو یاد پلیټ فارم زیاتره د معلوماتو خپرولو لپاره استعمالیږي او د پاکستان پر روان سیاسي صورتحال کې د ایکس په بندیز د صحافیانو او د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو له خوا نیوکې کیږي. د ایکس د بندیز په اړه په پیښور کې مهیش صحافی او شنونکي لحاظ علي وایي،
دغه وخت پاکستان تحریک انصاف د 8 فروری د انتخاباتو خلاف په ثبوتونو سره باقاعده توګه یو مهم شروع کړی دی. دغه مهم بنیادي مقصد چې کوم دا دی چې زموږ سره په کومو کومو ځایونو کې داندلی شوی ده، هغه یو ثبوت هغوی مخې ته راوړي او هغه ښایي په دې عمل کې پروپاګاندا هم ښه په تیزۍ سره روان ده. په دې وخت کې د ایکس د بندېدو بنیادي مقصد د پاکستان تحریک انصاف په جلسو کې په دې ځایونو چې کومه لاره ده یا د دوی د مهم دا بندول دي یا خاص کر زموږ فوج چې کوم ټارګټ کیږي هغه بندول دي.
په پاکستان کې وخت په وخت د حکومت لخوا ټولنیزې رسنۍ ان تر دې چې د موبایل سیګنل هم په بیلابیلو موقعو وقتی طور معطل کړل شوی دي. چې تازه مثال یې په ملک د عامو ټاکنو په ورځ هم هر قسم د موبایل سیګنلونه بند وو. د رواني میاشت په 8 فروری تر سره شوی ټاکنو وروسته یو شمیر سیاسي ګوندونو او غیر دولتي تنظیمونو د سیګنل په بندولو نیوکه کړې وې او بیلابیلو سیاسي ګوندونو تورونه پوری کړي وو چې په ټاکنو کې ورسره ټګې شوې دي. د پاکستان حکومت ویلی وو د انتخاباتو په ورځ یې سیګنل د امنیت د ټینګ ساتلو په اساس بند کړی وو او وروسته د پاکستان د ټاکنو کمیسیون ویلی وو چې ټاکنې په شفافه طریقه ترسره کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف سوشل میډیا په ټیم کې کار کوونکي چې نو واړی نامه واخستل شي مشال ویډیو ته ویل،
پی ٹی آئی کے سپورٹرز کیونکہ وہ ہیش ٹیگز میں حصہ لیتے ہیں، وہ ورلڈ
پی ٹی آئی سپورٹرز پہ ہیش ٹیگز کی برخہ آخری اور زموں کا خبر پٹول دنیا کی قتل شیدہ ایک سوائم چیز کے بنکڑے شیر چی حکومت خواڑی چی دنیا تا پتا انہوں لگی چی پا پاکستان کی دا وقت سراغان دی پا خصوصی طور پر دان چی پا پاکستان کی پتاکن کی سا قسم ٹگی شیدہ دا پٹول لفار ایکس بنکڑے دی.
گورنمنٹ نے پاکستان میں یہ ایکس کو بین کیا ہے.
دو پاکستان حکومت دا ایکس دا بندیز پاڑا تر دا دما ہیس ہم ندی ویلی او دا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتارٹی ہم پدی اڑا میڈیا تا دا سو ویلو نا ڈڑا کڑی دا. په یاد مسله په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیمونو نیوکه هم کړې دي. په پیښور های کورټ کې په بشري حقوقو کارکون کې وکیل جابر خان د یادی مسلې په اړه مشال لیډو ته وای
دا د کانسټیټیوشنل رائټ چې دی وایلیشن دی زمونږ په آئین کې آرټیکل 19 او آرټیکل 19A چې په کوم کې فریډم آف سپیچ او اکسس ټو انفارمیشن چې دی دا د انسانانو د سټیزن انویلیبل رائټس دی چې دا رائټ د انسانانو نه څوک نشي اغسته د خلکو نه دا رائټ اغسته د انتهایی غیر اخلاقی غیر آئینی او غیر فطری کارونه دی
د پاکستان د سین صوبې های کورټ د فروری په 20مه پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته امر کړی و چې ایکس پلیټ فارم دی خلاص کړي د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ ویان میتھیو میلر په پاکستان کې د ایکس په بندیز اندېښنه څرګنده کړي او د فروری په 20مه ویلي و دوی په ټوله دنیا کې د انټرنیټ ازادي غواړي
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
آزادی رادیو سلیر ساعت
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې له جګړې وروسته مهال په اړه د یو پلان وړاندیز کړی په پلان کې ویل شوي چې اسرائیل به د اردن په لویدیځ کې پر ټوله خاوره اشغال شوې لویدیځه غاړه او غزه ترنګ کې امنیتي کنټرول ولري په همدې حال کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر یو اوربند د صلح کېدو لپاره نړیوالې هڅې بیا چټک شوې دي تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د راتلونکي په اړه یو پلان پیشنهاد کړی چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له ختمېدو وروسته وضعیت په اړه د هغه لومړی رسمي پیشنهاد ګڼل کیږي د سند له مخې چې د اسرائیل امنیتي کابینې ته د پنځمې په ورځ وړاندې شوی او رویټرز خبري اژانس نن کتلی اسرائیل ویلي چې د اشغال شوي لویدیځ غاړې او غزې تاړانګې په ګډون د اردن د لویدیځ پر ټوله خاوره خپل امنیتي کنټرول جاري ساتي دا هغه قلمرونه دي چې فلسطینیان غواړي هلته یو خپلواک دولت رامنځته کړي په لیکل شویو اوږد مهالو اهدافو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو اړخیز ډول د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندل رد کړي دي نتنیاهو ویلي له فلسطینیانو سره جوړجاړی یوازې د دواړو لوریو ترمنځ د مستقیمو خبرو له لارې ممکن دی خو هغه نه دی ویلي چې دغه فلسطینی لوری به څوک وي دا پیشنهاد داسې وخت برابر شوی چې نن هم عیني شاهدانو د غزې تړانګې په جنوب کې د اسرائیل د هوایي حملو د دوام خبر ورکړی چې کورونه یې هم په نشه کړی دي سره له دې چې په غزې تړانګې کې د لنډمهاله اوربند پر ټینګښت د خبرو حد سي روانې دي مرستندویو ډلو هلته بشري وضعیت ډیر نهیلې کوونکی او نوړه بللی دی د اسرائیل رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د پوځي ادارې یا موساد د مشر ډیوډ برنیا په مشرۍ یو هیات پاریس ته روان شو چې د حماس او اسرائیل ترمنځ پر تازه اوربند خبرې وکړي ملګری ملتونه وایي په غزه کې د څه باندې څلور میاشتنۍ جګړې پر مهال د غزې زیاتې برخې ویجاړې شوي او د دغه قلمرو د 2 میلیونو او 4 لکه اوسېدونکو ډیری یې له قحطۍ د ناروغۍ له خپرېدو او نورو کړاوونو سره مخامخ دي د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې د مرستو د رسیدو مخه تر ډیره نیول شوې او روانو جګړو د مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن جمعه ویلي چې د اکتوبر له 8مې پر روانه جګړه کې 9000 514 فلسطینیان وژل شوي او 9500 614 نور ټپیان شوي دي هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړې نه دي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8مه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشي شول اسرائیل وایي په غزه کې د حماس توندلارې ډلې له وسلولو سره لا هم 130 کسان یرغمل دي او ګمان کړي چې له دې جملې به 10 کسان یې مړه شوي وي
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې د ناتو متحدان شمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین د روسي ځواکونو د تهاجم په وړاندې بریا ترلاسه کوي ستولتنبرګ لاس اجر راډو سره په مرکه کې وویل د ناتو متحدانو کیف ته د پرمختللو وسلو د ورکولو لپاره خپل دریزونه د پام وړ بدل کړي دي د ناتو سرمنشي پر اوکراین د روسي د غیر مواجه ارغل د 2 کلونو د پوره کېدو په دورشل کې ویلي ل اوکرين سره په وستون نه یوازې سم کار دی بلکې زموږ د امنیت په ګټه هم دی. هغه ویلي چې تمه لري چې د ناتو متحدان د اوکرين د امن د تضمین لپاره لا نور اقدامات وکړي. روسي پر اوکرين خپل غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 14 پیل کړ چې سبا یې 2 کاله پوره کیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندوز کې د چرګانو فارمونه زیات شوي دي او د دې فارمونو څښتنان وایي چې نن سبا د چرګانو غوښې له کندوزه نورو ولایتونو ته صادروي. دوی غوښتنې لري په ښار کې ځانګړی مارکیټ او په کندوز کې د چوچونو د تولید فابریکې غواړي چې له بهره د 19 چرګانو صادرات بند شي. تفصیل په دې راپور کې.
کندوز کې د چرګانو د روزنې فارملرون کې وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د چرګانو د غوښې په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. د چرګانو فارملرون کو په خبره چې د کندوز پر بازارونو سربیره بغلان، تخار، بدخشان او پلازمینه کابل ته هم د غوښې چرګان صادروي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چرګانو فارملرونکو لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. په کندوز کې د چرګانو د فارمونو د ټولنې رئیس عبدالولی زدران آزادۍ رادیو ته وویل
کندوز خپل خود کې پا ده او کله کله مزار ته موږ مال وسره ورکو. مزار کې مال کم شي یا تخار بدخشان کې مال کم شي کندوز کې کوم کمی د مال ناراضي او 100 روپۍ ژوندۍ چرګ یو 100 روپۍ یو 100 خدامغه خود کې پېټ طرف ته تللی یو کنه چې د نرخونه ارزانه دی ورته مال ډیر دره باندې کنه مثال او خصله کم ده او مال زیات ده. هم کلی اردو خوري هم ټول عوام خوري چرګ ان شاء الله ورته چرګ کم بوت بناراضي په افغانستان کې.
محمد امیر چې له وکلونو رئیس په یاد ولایت کې د چرګانو فارمونه لري هغه وایي نورو فارملرونکو ته د چرګانو د درملو او خوراکي توکو په برخه کې خدمتونه هم وړاندې کوي.
چرګوري چې دي متناسب د خوراک باندې چې کوم دانه خوري کوم دانه خلی نو دیش رزونه بره مارکیټ ته برابرې دی سي چې څومره زیاتې وساتې ورځې زیاتې سي دا چرګ چې د دروندیږي وزن زیات اخلي او مارکیټ کې پیسې جوړوي. اوس د 2 ورځې 3 ورځې چرګ یو قیمت لري د 10 ورځې بل قیمت لري د 15 ورځې بل قیمت لري چې څومره ټیم په تیر سي د قیمت لوړیږي بازار کې.
په یاد ولایت کې د چرګانو یو بل فارم لرونکی وحید الله وایي چې دوی یو ورځنی چوټګړی له پاکستان څخه راوړي خو په وینا یې ځینې وخت پاکستانی سوداګر په بیلابیلو پلمو د فارم لرونکو پر وړاندې خنډونه جوړوي. نوموړی له ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي تر څو د چرګانو فارم لرونکو شته ستونزې هوارې شي.
چورګوی چې موږ فارم ترازی د یو رادیو شپې دغه پاکستان راځي نو تجارانو مدا خوښته په دې باره د دې زمينه کې سرمایه گذاری وکړي تر څو موږ د پاکستان د احتیاجین نور خلاص شو. کله چې تولیدات په افغانستان کې جو وشي نو تابان چې په نورخونو اغیز کوي او دا چورګونی ارزانيږي او دا د چرګ غوخه ښه اقتصادي ده.
د کندوز د کرن ریاست د حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن وایي چې اوس مهال په یاد ولایت کې 800 فعال د چرګانو فارمونه موجود دي او په دې فارمونو کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي.
د کندوز په ولایت کې خو تقریبا حدود 800 فعال فارمونه موږ لرو او په دې کوشش کې هم موږ یاستو چې د کندوز پوزون کې موږ د هغه هجرګانې فعاله کو سي هغه دلته واړه چرګوړي تولید کې خپل د فارمدارانو باندې دلته توضیح کې انشاءالله په دې آینده کال کې دا پلان شته.
د چرګانو فارم لرونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چرګانو د فارمونو د ودې او له پانګوالو څخه د ملاتړ په هدف له بهرنیو هیوادونو د چرګانو د غوښې او د هګیو پر واردولو بندیز ولګوي ځکه د وارداتي چرګانو غوښې د دوی بازار ټکنۍ کړای دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو په دې خبرون کې وړاندې ازادۍ رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې پیغامونه ته مخ کړو کونړ ته به ورشو. په کونړ کې د افغانستان میشتي ټولنې لخوا له پاکستان څخه په زوره رایسل شویو 250 کورنیو سره د خوراکي او نورو موادو مرسته وشوه. په دې مرسته کې وړه غوړي شیدي او نور شیان شامل وو. دغه مرسته د ترکیه لخوا چمتو شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د افغاني سری میشتي ریاست مسولین ویل پاکستان څخه په زوره درابستل شو کورنۍ څخه یې 250 سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مطبوعاتي دفتر مسول محمد اسماعیل د بشل شو توکو او اندازی پاړه ازادي راډیو ته وویل
په کونړ کې د افغاني سری میشتي لوري رستانه شو کډوالو کورنۍ سره د لس قلمه خوراکي توکو مرسته ترسره شو. یاد خوراکی تو کی چیر ترکی هواد لخوا تهیه شیو پکی هر کورنی دا 50 کلو وړو لس قطی شدی 2 لیټر غوړی 3 پاکټ مکرونی لس بوتل د لوخو وینزلو شامپو 3 قطی د جامو وینزلو فوډر و تختی کمفلی لس جوړی مختلف نوع البسا او یو جوړ بوټان شاملو پکی هر کورنی ته ورکل شي.
هغه بای کومي کورنی چې لمرستو پاتې دي هغه ته به هم دې ته ورته کومکونه ورسیږي. له پاکستان څخه په جبر رابستل شوی کورنۍ وای هلته په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې وې، خو د پاکستان حکومت داسې چلند ورسره وکړ چې هغه هر څه ترې پاتې شول او دوی خالي لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. اوس چې له سری میاشتې څخه مرستې ترلاسه کړي پرې خوشحاله دي. محمد ګلاب او عزت الله
پاکستان کے معذور او سراغلی کڈوال و افغانستان کا راغلی تسری میں شہر من میرا منن کو شپ دے لن نو تنگ وقت میں سارا تو چاجی دے مرس
پاکستان کے معذور او سراغلی او جسری میں شہر در وقت دے دل دستر دی منن کو لازم ہمکاری رسن او
پاکستان د 13/2023 کال په اخیری میشتو کې په ښکارا په زوره د بیاسناد او افغانانو درابستلو لړۍ پیل کړه، خو د حکومتي ارګانونو لخوا اسناد لرونکي او بې اسناده د یو ډول ستونزو سره مخ شول. ښځې، ماشومان او سړي په یو او بل نوم ونیول شول، بې عزته کړې شول، پیسې او نور هر څه ترې واخیستل شول او خالي لاسونه یې له ډیورنډ کرخې راواړول. د چارواکو په وینا چې تر اوسه د 500,000 په شاوخوا کې افغانان بیرته خپلو سیمو ته راستانه کړی شوي او په روان 2024 کال کې به هم تر 1500 پورې کسان له ډیورنډ کرخې راواړول شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام رادی آزادی است، سلام خدایم خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سمخوا مخیده دره کالا که در طالبان غیلی دی مول تقاعد نرکی مول خورنه چول کرده نم چپاول کرده نم سوک وجولی دی نم خیانت کرده دی مول کرده نو جاسوسان و غلامان و در تقاعد پیسیم ولی نرکی خود نشر کرده چرای کپیاز خدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سالی څخه پیغام ته پریږدم. نو ز لزادین یو د هندرم سیما پیغام نشر ک تر لوړپون چارواکو په هله باندې سی ورسی، ځکه دا دینجنو کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي پوره دم به څنګه سی او خلاصي، ځکه کنارنه د زده کړې حق لري، ښځینه هم د زده کړې حق لري. خدای پاک د ښځینه او کنارنه په دواړو فرض کړی دی، نو باید چې زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم، دغه شیخ صاحب دی، امیر المؤمنین دی، پتای خو په پټنه کېږي د دې ولس خار مظلوم ملت ژغ څوک واوري؟ بچای خو په پټنه کېږي راووز موږ نه پوهېږو. درې کاله د مخه پر دغه افغاني خلک الانېدل، نن پسې پر دغه کالدارو خلک چکوي. دا څنګه اسلامیت دی؟ دا څنګه کورونه چپه کوي؟ خلک کسوي، خلک ورکېږي. یو سړی دوامه غږ نه کولی د خدای روي میډیا یې نهشته، چا سړی شکایت دي خو بالله چې خپل د ژونده نور بې ازاره. دا څنګه اسلام دی؟ دا څنګه دی د قرآن عالمان؟ خلق یې درې بدره کړه، خلق یې خوارزار کړه، خلق د ماښام ډوډۍ نه لري. که چېرې څوک وایي چې دا زموږ مخالف دي، ته وګوره د مایدي نه د تکاوتیان د کونډیان ته به یوه ماښام نه ورکوي ورورو د ده. بس خپل پر ځان یې خپل افغانۍ لري څلورې 15 میاشته کولی چې نور د دې مظلوم ملت غږ هیڅوک څه ونه کړي. السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
چلور بجی او دیرش دقیقی که دون که دی پو دیرشو دقیقو که چلور و دیرشو که لند خبرون لرو البته یادوانه وکم چی دا سادی ردو دا دی سات پخ پراوانی که وراندی دا سادی میلمه لرو دا میلمه با زما همکار تاسو ته د خبرونه پترس کې در معرفي کړی تاسو آزادی رادیو په انټرنیټ کې آزادی رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي او آزادی رادیو ډاٹ کام کې دا غورا پرونو متن وصل شي چې آزادی رادیو لاري په څلور بیت ساعت کې خبري شي څلور بچي او دیش دقیقې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو پاړه پیاوړی اجماع لري. ښاغلی ویسټ پنځم بین وخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تاسو ته د ویل کانفرنس بیرته واشنگتن ته سون شوی دی. د لیکلي دي چې له افغانانو سره د مرستو لپاره کلک تعهد موجود دی، خو تر څنګه د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې شته. دوها د فبروري پر 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه وه. د افغانستان کې په عام محضر کې د دوو کسانو تر قصاص وروسته ملګرو ملتونو وویل چې د مرګ د سزا مخالف دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې دا خبره وکړه. دوجارک دا څرګندونې داسې وخت کړي چې د طالبانو سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې په قتل دوه تورن کسان په غزنی کې په عام محضر کې قصاص شول. وی نسبتا سپکې زلزلې نن سهار د کندز ولایت ځینې برخې ولړسولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د ریختر په مقیاس د دې زلزلې د شدت اندازه 4.6 شوه. په دغو معلوماتو کې ویل شوي چې د دې زلزلې مرکز د کندز جنوبي برخې وې. تر اوسه په دې زلزله کې د اوشتې مرجوب لی په باب څه نه دي ویل شوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د امریکا د متحده ایالاتونو له کانګرس څخه غوښتي چې د کیف لپاره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. د اوکراین ولسمشر له فاکس نیوز امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره پرون وکړه. روسیې نن سهار هم پر اوکراین د بی پیلوټ الوتکو تازه حمله کړې چې لس شرط لشه درې کسانې وشلې او اته نورې ټپیان کړې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بر روانه دوشنبه د اوکراین په باب د جنوب اروپایي مشانو حکومتي اساسو د ویغونډي کوربه وي. علي زمانی پرون پنځشنبه نا وخت ویلي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوه کلونو پوره کېدو په مناسبت به دغه کاري غونډه یو فرصت وي چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د شریکانو ترمنځ همکاري پیاوړی شي. روسیې د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 14 پر اوکراین خپله غیر مواجه یرغل حمله وکړه چې لا هم دوام لري او سبا شنبه دوه کاله پوره کېږي.
آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کمه سترګه کتل کیږي. د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نومونو یادوي. افغانستان پروګرام ته ښه راغلاست. نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي. دته مې بینځو ګورم چې د شپې تایرانی د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دلی دي چې کباړې دادت کبار دکانونه ته تللی دي. دا اوس ډوډۍ هغه څه ده دای ټکولې ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولې. ماشومانو ته قاشق شتره ورکړی دی. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې. مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې. اوس دې هر معلول ډېر معلولین د شپې وګسمولې. ډېر معلولین د شپې وګسمولې ډوډۍ نه لري. ولا پوه چې تاسو اوبه یو ګلاس اوبه بابل زده. زمونږ یو معلول ماته زنګ واله لا پوه شو وروره وای ما وای لس روپۍ ماته راکه چې زه اوس ډوډۍ واخلم. زه خپل ماشومانو ته وټه کوم چې دا مرکه ما دومره مشکلات کې وو. نو کچیر څنګه مونږ ته حقوق مخې کال 6000 راکوله. کال 6000 افغانۍ مونږ ته راکوله. دا به زمونږ د کال 1500 به زمونږ مصرف کېدله. 1500 به مونږ ته پاتې کېدلم. اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلي دي 6000 2000 8000 15000 دغه څنګه رنگ دي. زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې په دې شرایط کې. بالکل مونږ حقوق نه لرو. پوه شوې؟
بله افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم دې ته ورته شکایتونه درلودل. کله چې اوسنیو چارواکو ته تاسو ورځئ د خپلو حقونو یا د خپلو هغه ټاکل شوو ماشینو د ورکړې دپاره تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نشته که د دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړي دي که نور څه درته وایي؟
مونته مون سره د مور او د مری چلن کوي. مونږ سره مونږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلی دی، تاسو نور دې پلوران نه شئ. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړی دی. مونږ ته ماش نه ورکوي په ټیم باندې. خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لک شل زره ماش ورکوي، یو مونږ ته پنځه دېرش زره، څلور دېرش زره، دوه دېرش زره، اتلس زره. دغسې مونږ ته ماشونه ټاکلي دي. په دې باندې زمونږ د کال چارو پرده نه کېږي. پنځه زره ما ته د کال راکړی دی، هغه پوه شو ما د کور کې را ورکړله. همدا بل برق را باندې پاتې ده، شاروالي پاتې. ډېر وخت ما پسې شاروالي منډې وکړې، بل مره منډې وکړې. خو مایبین ډېر سخت مشت ګروان دي په ننګرهار کې. زه خپله ګورم او ګرځم، ډېر دا ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي. نو مونږ ډېر سخت مشکلات کې یو محترمه
افغان صاحب. تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدي لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي، د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ ته څوک مونږ نه مني او نه پرېږدي. پوه شو، دا چې د دوی خبرې دي چې پوه شو مونږ معلول ته ما دغه کوو، هغه تېرې اداره کې چې دی پوه شو زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله، عزت کوله، مونږ ته به پوره حقوق را کوله، مونږ سره به کومکونه وایه ورکول. مونږ به چې کله پیسې به د اختر به نږدې کېده، مونږ سره به چې پیسې نه وې، مونږ به دا ولایتي شورا ته به تللو. هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر راغلی قهرمانانو، په خیر راغلی بهارې. او به چې کله وتلو مونږ ته به پنځه زره څلور زره به جب کېږدله زمونږ جب خرچه. دا خلک مونږ ته چېرته مونږ ته نه کار ورکوي او نه حقوق ورکوي پوه شي. او هغه تېر تېر دغه کې خو زمونږ ډېر عزت او زمونږ ډېر قدر و پوه شي، ډېر مونږ نازولو پوه شي.
بل افغان صاحب، تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ؟ د کور مصارف په داسې حال کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده.
دغه ورور بل ورځ راته پنځه زره ولېږلې، دا مې درې بوجې وړه واغستله. مشکلات مې دغه دوه میاشتې پورې رفع شو. دېنا پله بیا مشته ګروان کېږم. ډېر سخت دغه لس شل شپې مونږ وږم تېر کړي دي، وږم تېر کړي دي پوه شي. وچه ډوډۍ هم خوړلې ده، پاتې ټیم کې وچه ډوډۍ هم نه ده پیدا شوې. هماغه همدې څه اوده شوي پوه شي. دا درته په واقع وایم او په حقیقت وایم پوه شي. مونږ څه اوده شوي پوه شي. نو دغه د تاسو د میډیا نه بله ورځ مونږ ته د تاسو مشران زنګ ووهل، وایي دغه چې تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي، مال زما شوی، وایي د تاسو شماره ورکړم. مال ورکړه، ورته پنځه زره راته ولېږله. پورې آباد بچی لوی، بیا درې بوجۍ اوړه مې واغستل، سره اوړه مې واغستل. بوجۍ پنځلس سوه روپۍ، څوارلس نیم سوه. نو دغه میاشت او نیم میاشت دوه میاشتې مې ګزاره کېږي. مال د خدای نه ماشومان مې دي پوه شي. دا بیچارهګان نه سپلای لري نه بوټان لري. دا د جوړ خلک پوه شي، بوټان هم لري، سپلای هم لري. هغوی خو پلار هم څوک لاس ګاډي ګرځېږي، څوک یو رقم، څوک بل رقم، یا یو کاربار ته کوپک پیدا کېږي. مونږ معلولین زمونږ په دې ننګرهار کې چې دی ماشومان ټول زمونږ نه بوټان لري، نه کالي لري، نه بنیان لري، هېڅ شی هم نه لري پوه شي، نه خولۍ لري پوه شي، نه هغه د کور ژوند هم صحیح دی. او هغه هغه یو دغه ډوډۍ اوړه چې پخو کور کې په تنور کې، هغه هم د ډیرانونو نه پلاستیکونه جمعو، هغې باندې ډوډۍ پخو. ټول کورنۍ زما ټوخی نیولی دی پوه شي. دغسې مشکلات سره مخ شوی یم. دا پلاستیکو باندې، دا پمپرو باندې، دغسې د دې باندې مونږ دا تنور ګرمو. زما ماشومان ټول پوه شي مشکلاتو سره مخ شوی دی، ټوخی نیولی دی پوه شي. اوس هغه بله دغه نو پیسې نشته چې دا دوا و. دغسې مشکلاتونه دي. او جمهوریت کې چې دی هغې کې بیا زمونږ ماش پوره و. نن به والا تم هم د میاشتې یو نیم زره ورکولې، پنځوس روپۍ به ډوډۍ پخوله. دوره خو زمونږ ډېر مشکلات رفه جمهوریت کې دي کې نشته پوه شي محترمه.
افغان صاحب، په افغانستان کې په لسګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي، آیا ټول په همدغسې سختو شرایطو کې ژوند کوي که د ځینو کسانو ژوند بهتره دی؟
ټول 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 ننګرهاریان ما ته معلوم دي. ټول ما ته، زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ما ته ډېر احترام لري، هغه خلک معلولین د ننګرهار. او د نور ولایتونو نه هم زه د شپې چې غږ جګوم، د نور ولایتونو نه هم دا څلور دېرش ولایتونه هم زما ډېر عزت کوي پوه شي، زما ډېر قدر کوي. زما ما تر شپې سلامونه وایي، په هر برنامه کې ما ته سلامونه وایي. زه ټول ما نه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشته ګروان دي. که د نور چې ننګرهار کې دومره مشکل دی، په نور ولایتونو کې هم همدغه حالات دی. داسې نه چې ځانته په ننګرهار کې دی. یو دفعه اوس چې کړلو دغه کړلو، بیومیټریک کړلو، منگ ماتا دری دارا ما شو ٹاکلا ماتا ویل چیتا مال آریتا مخترام مال دا خودوانا خونا مایی بیما وینا تا دایا اخپا دی ویتا دا دروغونا وی ساپی که اخپین هم پزور سال لری کی گی بیسا بیا ماتا دمیشت دری دارا او ٹاکلا خپل دا کسانو دمیشت پینز دارا او ٹاکلا اگوی تا دا کال شپیت دارا ورکی منگ تا دا کال دیر دارا ورکی دری دارا منگ تا او ٹاکلا پوزوی نو ما ورتل چی قریف زدوار خونا آگا دی زما بیمیتری کی مکللار شای کار اخلاصو اوس بیا منگا را غو خاصر منگا بیا را غواری وی چی منگا تاسو دا سر نگورو بیا وی تاسو دا سر نبیمیتری کو پوزوی نو دا دریم دفع دا چی منگ سر دا دغی کی گی دا بیمیتری کی گی و چی اوزل دی بوتا و لگی دا بیاکس دیو تلقات دی راک را تو بس اما غا شو کن اوس بیا منگا را غواری بیا منگا از منگا دغه کې موږ ته بیا موږ ته ګرو کړو بیا څوک ولایت ول سوالونه کرا ورکې کران لري یو ابل ور چپلار په خور غلی او وای د شپې درې بجې مې راکټ کړه او وای پوښې او بجې د ننګرهار مې بینو راکټ را ورکې دل ما وای پیسې را سره نه وای د شپې راته څنګه وخلې او چرشه چې تا موږ بیا چې کو د سر نه
بل افغان صاحب تاسو خو خپل ټولنه هم لري په دغه ټولنه کې په خپل کې سره راټولې ځای پر خپل ستونزو بحث کوي
سلام سلام خیر ریاست دے مال مونږ ته کومک مومک نه ورکې پوه شوې مونږ سره د مور د مری چلن کې هغه چپل ولاړو هغه عمر اجتماعي رئیس هغه ته ویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک نه نیسئ خدا هم افغانان دي کنه پنجابیان خو دي نظام دې افغانستان دي کنه هغه بس چې هغه سړی چې لاړو هغه ولې هغه د استخبارات سړی و هغه چې د ریاست نه وته و بیا دغه چې عمر اجتماعي رئیس راغی مونږ ته ویل چې تاسو ولې دا شیطانی کړی دی بیا زمونږ اتحادیه هغه جینې وشړلو اوس منگا تیت پتر کڑی اوس موبائل کے منگا دش پیو بول سر تماسو نہیں تو جدی تا جون سنگا دے کما کرے ڈوڑے جاتی زور تپ بائسیکل کے وڑو ما کور تا کما کرے نی اگا ما تر اڑی تو دگا سی او بول بلا سی وے کو خوس دگا دگا شپ اورس کے اوس لا سی وے نم پاتی او کوش دیر مائی بین زمنگا اوگی دی کوش دش پیو اوگی سے ملی بچو سرا تو دغه مشکل مونږ ډیر سخت
بل افغان صاحب د سره صلیب په ګډون ځنی غیر دولتي نړیوال مؤسسې هم د ملولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځنی پروګرامونه لري دا غوی د خواست تاسو سره تماسونه ستا یا د مرستو کومه ژمنه تاسو تر لاسه کړی ده
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعه کار را کړل دي یو د فلس مشت مواد واغسته یو د فشپک دفعه شپک مشت واغسته بس نور مونږ سره مؤسسې لار نه وخی موسسه والا منتوی چې تاسو کتابچی لري د معلولینو کتابچی لري زغ پر اول دغه یو خسر سلیم دی هغه خود قالبونه جوړی د خپې هغه نه سری میشته ته تلای مقصود فی خپل نو ماته ویل دا چې ضروره تاسو کتابچی لري تاسو سره موږ کومک نه کو تاسو د مایبینو کتابچی لري تاسو د کال ماش اخلي نو ما ورته ویل چې قاری ته محترم اوس موږ دومره ماش نه دی هغه خو زمونږ هغه باندې زمونږ گزاره نه کیږي هغه من کور کرا ورکو کاغه مونږه دوا خانه والا ته ورکو کاغه مونږه چې ګورو غوړی واخلو دا مونږه کم سره ته ورسو دا 13000 روپے مالزه ته مای پاوز جوړ شاله مالزه ته د کال 13000 ورکو مته دومره نه لري خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کته په 13000 روپے باندې د کال ته ته معلوم شي وای زه وای ځان وې سي زه مونږ ته وای ځان وې سي زه مونږ ته دا خبرې کوي
بل افغان صاحب معلول کسان کو غوړی چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي
زمونږ ډیر مایبین پنځین پاس کړه ډیر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټر ته په دغه جوړ کړه د سوګینې نسی داخه د مستفان وې مګر عملی نشته دا عملی نشته ننګرهار ماته مکمل معلوم دی آینه پاینه معلوم دی زغپل ولایت نه شل دقیقه شل قدم دا قوم قومندانه همي قومندانه سره زما کور دي دومره تینا لره مانو د څه پوښتنه ګرارن ما ته ټول معلوم دي پانتونه ولې ارشه مکمل خلاص کړه ده اوسو وظیفه نه ورکه ورته دند نه ورکه پوښتنه داخله
کله چې دغه وضعیت سره یو معلولیت لرونکي کس مخ کیږي څه احساس کوي
مې وین خو بس الله ته غونډه شو غونډه ورځ غونډه شپه الله ته جاړي نو علام پوښي غږ واوري نو دا خلک زمونږ غږ ستوري دا و دې خلک مونږ سره منگا ډیر تخ مشکلات سره مخ کړی وو زمونږ د سمایبین دی چې خپل اولاد خرته یا بل ورځ ماته ویل نه دا افغان ته به دا زمونږ غږ دغه کچې دغه ازادي راډو د خوانه و چې دغه دغه فلاني سره دی ما وی لمبر ملان کز خپل یو ماشوم خرڅوم دا ډیر تخ مشکلات سره ما او د وینې چربی ملارم دوام نه لرم پیسې نه لرم او دولس ماشومان مې دی وای دا یو خرڅوم خپل دوا کوم خپل مشکلات را پکوم وای څنګه وکم زه خپل ماشوم چې مشکلات نه لري زه خپل ماشوم خپل جزره خرڅې خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅې او خپل مشکل را پکې نو ما ته ویل زما لمبر هم اعلان کا هم زه دا کار مې ونه کوم زه خپل پیډې سختو در دي دلم ډیر سخت خپه شلم پکې
بلې تاسو چې په ټولنې کې په دغه وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغه مایوسونکي شرایط وي څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې ورځني ژوند باندې
مشکل خو ډېر سخت بوجه بوجه مشکل لري مې بین زه خپل خو ډېر مشکلات سره مخ شوم او ډېر مشکلات لرم نو زه خپل به دا مې د ډېر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکی سینه او بغل ده نن شپږم او مورز ده باور وکه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه یو دوه درې ورځې دوا وانخلم دا ماشوم شاید فامیلي دغه شي ځان ژوند دغه کې ژوند وبیلي پوه شي نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نه وایي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مخکې ماش درلیدله مونږ ته ماش راکوله اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي ډاکټران هم پوه شي مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله او اوس ما باندې نه لري وایي مخکې د بنډلې اغستلې اوس پیسې سره نشته د څه شی واخلم
بلې تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نوی خو ژوند ډیر تریخی ژوند تاسو خو باتمن دی وی هلی یا په یو امید باندې ژوند کوي به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شراتلونکو لپاره
زله مې سبای په دغه کې چې کور الله ته ګورم کور نه وځم سایکل اخلم دا غونډه پوسی خار بازار ګرځم خپل فام غلطو مې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړه دا بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخم دغه مشکل مې پیدا کړی دی تکلیف نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر ډېر لرم پوه شي ګیرې پلار را ته کور کې دی سپین سره مور را ته په کور کې دی یو موتاد ورور مې را ته په کور کې دی موتاد ورور مې دغې ماشومان را باندې ما باندې مسره څلور پنځه بچیانې دي مخکې پولیسو کې اردو کې وو هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو هغې ماشومان په مونږ باندې دغه دي نخه ماشومان مې خپل دي زه خپله ډېر سخت د کور مشکلات ډېر سخت لرم پوه شو ډېر مشکلات لرم
بلې اکثره کسان ډېر قوي وي په دغسې حالاتو کې د ژوند د ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغسې سختو شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډېره بریالۍ وي که مایوسونکي حالت کې له حالاتو سره مخامخېدل
غټ جګه او خپل منډې چړې کوو پوه شي نو ډېر نور مې مشکلات سره ډېر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډېر اندازې نه ډېر پوه
بله افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شیمو د لاس اور کړی
تر خو د لسوالۍ تسلل ما تذکرې مې جوړوله یو تو کال مخکې بل تر روانه مم دې سره غاړه کې بس رکشه کې ناسم سرک د غاړه مې نه وللو دا تخپېره ګونه راته دواړه وشکوله دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې که زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلای ما بره
دا ماین په خونه یو ک په دې ورستوي کې البته چې ځای پر ځای کړیو
بس سره غاله د ماینو نور نه پېږم چې وخت دا غشو او سو کال مخ کې شو او که په ما غورس کې شو او کوم وخت خو وخت ما ته معلوم نه دی
له څو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کلو نه اوسو
شاوخوا څو کال بکیږي
اتلس کاله کیږي
او خپل څو کلن یست
خپل دوه سال کاله
بله افغان صاحب یو ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا ده چې خلق البته ځینی کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي. دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل ده که اوسم خلق دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته؟
او څوک ورته ګور وایو، څوک ورته یو شی وایو، څوک ورته بل شی وایو. دا غلط غلط نمونه ډېر شته په ننګرهار کې. خو مګر مشکلات خو ما درته وویل چې ما چمایب شولې بیا غنوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک درته چارپای وایو. رنگارنګ نمونه خلک در باندې خلک یک دي، او زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپیا غسی دی او دغه مشکل ورته مخکې کړه. الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي، دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله، مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي، چې هغوی څه باید وکړي؟ خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څو موده مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړ، چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله، وای دا د محکمې ته دې را شي پیشنهاد یې وکړي، دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي، هغه سړی به بندي شي چا ورته غلط نوم واغسته. مګر ما هغسې نه دی، هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي، ماتمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې که نه نو سې ورته داسې ویلی دی. هغه بېرته هغه ماکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خپه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو او پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي، څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی، الله تعالی ته نخفی اخیستی دی، تاسو ورته کاکا ووایه، ماما ووایه، نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي، بد الفاظ دي نه کړي. دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي، چې معیب ته کاکا ووایه، ماما ووایه، هغې نه خو الله تعالی نخفی اخیستی پوه شي. بنده خو نه دی تېنه اخیستی، خو بس دغسې دي نصیحت وکړي ورته. دا زمونږ ډېر ښه دغه دی، مشران دي باید خپل کورنۍ ته دې وسیت دي، خپل ماشومانو ته د تربیه او تعلیم ورکړي. نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته، ټول ماشومان مکتبونو ته نه ځي، ټول همدغه اوزګار دي، کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي، صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي. نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي، که مخکې هغه ښه وو هغه مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په وس یې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه، زمونږ مونږ زه چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي، نو هغه به ما سره څه کومک وکړي که نه هغوی خپله مشته ګروان دي پوه شي. زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و، ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و، هلته بېچاره ټیکسي چلوله، بیا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله، نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل. زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړل. زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي. نور دلته مونږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، اوس چې دغه پاسپورټونه شروع شوي دي ټول خلک په تېښته کې دي، پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي، که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي، ټول مالداران جوړوي تښتي. $1,000 یا بل ورځ کور ورکړل، لاړو وتښتېد، لاړو په تیاره کې کېناستله، ټول کورنۍ سره لاړو همدې افغانستان نه تیاره جیګه شو، $1,000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وشي؟
بس خو مونږ هم د دې افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو پوه شي، مونږ باندې افغانستان ډېر ګران دی، او دغه مشرانو باندې غږ کوو مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه 34 ولایتونه معلولین دي، شهیدانو کورنۍ دي، که د تاسو دي او که د جمهوریت دي، د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي. دغه خلکو ته دې اوس ویلچر ورکړي، دلته معلولین مونږ لیدلي دي، اوس سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچر نه لري، ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي. ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بېچارهګان بس کالي په خاطر لړلې په شمه کومکونه کول ول شر راتللې سایکل راتللې کومکونه کېدل وسته وسته نو ورکه په شه نو مؤمنین باندې غا کوم چې زما غږ دې یخي دې ووري چې دغه معلولین سر دې لک دا خپل ادارو ته دی وای چې دوی سره دې لک خراب یو کې دوی ته دې خاصه ماشونه وټا کې چې مونږه تاسو ته دعاګانې وکړو مونږه هم تاسو سره لاس لاس پلاس تاسو ته ورکو چې مونږه یو سړی چې مونږه پلاس کې یو سړی چې مونږ ته یو ځل جان وای مونږ ورته سل ځان سل دفعه جان ورته وایو نو دوی مونږ ته یو دفعه هم جان نه وای نو مونږ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو.
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړه، پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې، دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې. ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام، په دواړو لا سلام.
د ازادي میلمه
سرویش تلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو اہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانے ماتم کو بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندہ ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچان وی اشنا زا چه کول میستا و سرگو تکاتا ہو خود بگرزم لیو لیونی پا دنیا زر ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خلی زوانی دا ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خلی زوانی دا وچا تا پاتا خلی زوانی دا ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خلی زوانی دا وچا تا پاتا خلی زوانی دا.